ګران دوستانو دا و دې یونې د تاندې څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
آزادی ملما
د ازادي ملما د خبرونه کې موزه فرشته سها هر کله کومه زمونږ د نن ورځې ملما ناسوانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغل ژوند نواورو د دې لیکنو پاکله د دې ژوند پاکله بل دوی نواورو اغل فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغل منن لدینه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیر مننه فرشته ديانې کور مو ودان ستاسو نه مننه چې مشتمو وخت را کړی ته مشتمو بدن را کړی
مننه فاطمه جانې د خبرونه پیل بل تاسو وکړو تاسو لژوند به وکړو درته وای چې ماشوم توپ مو چیرته تیر کړی لمړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل وريدون کو ته لګوای
ماشوم توپ په غزنی ولایت کې تیر کړی دی دا غنه ورسته لمړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي داغنه ورسته ز کابل ته راغلم کابل کې مې ژوندۍ پایل کړل نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغ یم له دولسم ټولګي نه بیا لاغنه ورسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی شو زده کړې محدودې سولې بېخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونس کولی ماستنو نسوی کولی نورو نجونو هم همدارنګه سې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سې موږ په 2023 کال کې فارغ کړلو ترېنه ځکه زده کړې په دغه مخکې یو ځل کرونا ولا بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو بیا له هغه نه وروسته موږ د زده کړو بهیر درېدلی و بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي وغنه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څوم ادبي فعالیتونه ما له وخت نه رایشته کول له مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز کړل پر شنویو ته مې فعالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې دا راز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې لا غنا ورست سی بیا ز کابل ترالم کابل کی کوم سی تیر کال د شازو دی تیبی بخشونو اجازه ورکړل سو په تیبی بخشونو کې بیا ما کابلګی انتخاب کړ یو کال می دوه سمستر می وای له کابلګی ما متاسفانه بعد بختانه سی بیا موږ د زکړو بهر وزن دی د بس سم ترالم
مننه فاطمه جانې فاطمه جانې تا د خپل خبرو په لټ کې دا ویل چې د مکتب په اخري صفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل سو او بیا هغه هیله چې تا د لوړ زده کړو د پاره درلودې هغه هم پاتې شوې دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړ زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته ناامیده کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بد اغیز درلودې ولې
زموږ ډیر ناامیده کړو ځکه چې هغه وخت کې لازه دومره نه وم ناامیده خو ځکه چې داس ویل کېده چې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي بندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده سوم ډېره ناامیده سوم خو بس هیله منده به دي زموږ زده کړې بیا پالېږي په هغه وخت کې خفه ولې نه سوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وراسل چې زموږ زده کړې بیا پالېږي بیا به انشاءالله موږ هم کیږو کامیابیږو په خپل انتخاب غته کوم څه موږ هیله ولا خو دا دوم ځل چې بیا د موږ زړه باندې سره ځل کې واقعیا زما لپاره ډېره سخته ولا او ډېر راته حقیقت هغه څه ووایو موږ چې انوکه تر بیا دا سومزه سي ما هیڅکله نه دي زړلي مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و سي امتحان ورکم امتحان مو ول دریم سمستر ته تلم راتلونکي همش کې خو هغه شپه باندې د اعلان وکړ سي زه کو بهر درېدل بیخې ژړا مې راغله زه تا نه نوم زما خورم وراشتره
فتانه جان څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاکل دی چې ته کله کابل ته راغلې تا قابلګی رشته انتخاب کړله دغه رشته تا د اول نه خوښېدله لکه ځینی کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري له یوې رشته سره له یو مسلک سره شوق لري نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګی سره له پخوا له ماشومتوب شوق او کدا د شرایطو په اساس تا د پاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو ته دغه رشته انتخاب کړل په دغه کلم راتوي
زما اصلا که زه ووایم زه له وړکین یو وخت اوسې موږ تنه طب پېژنده طبي بخښونه یوازې موږ پنځه که موږ د جګړو په وطن کې ولو موږ بغیر طب نه نور طب یوازې برخه وایس خلکو په کې کار موندو هم یې خدمت کوو هم یې ورته اړتیا وله موږ په یو داسې سیمه ادبیات وختو کې د ادبیاتو ترڅنګ زما انتخاب سبا د حقوقي برخه کې واسم ځکه چې زما فکر یو قسمه د حالاتو سره بدلېدو میشه زما خوښه هم داسې بدلېده خو بیا قابلګي زما صرف د حالاتو سره شرایطو سره دا انتخاب او بیا کله چې زه قابلګي ته راغلم بس د
فتانه جانې د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړې تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل په غزنی ولایت کې اوسېدې هملته د ژوند کړی وو وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه وو آیا هلته څه تا لیدلي وو چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې په دغه اړه راته ووایه
ما خوشتل سی حقوق انتخاب ځکه سې زما تبه لږ زره بل رنګه اساس غوندې وه همېشه په ما ولیدل سې له ښځو سره زیاتی کېږي کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه سې زندګیانو سره داسې چلند کېږي له ماشومانو سره داسې چلند کېږي له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې په دولت کې په نظام کې په حالت ولته بس ما سره بیا دا فکر پیدا کړ چې باید څه حقوقي برخه ووایم چې موږ وکولای شي هغو خلکو ته رسېدګي وکړو ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده باید دغه برخې ته موږ لاړ شو چې عدالت باید راولو د عدالت لپاره باید داسې وکړو شاید موږ په ځان کې داسې ما خپله په ځان کې داسې اوسېدلې شاید دا انتخاب کړم زه په حقیقي باندې په عدالت باندې درېږم عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم خو بس هماغه څه ونه شو
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښي رشته د حقوقو رشته ته په خیر ورسیږي او دغه رشته ولولې په دغه هیله اوس په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو ستا په لیکنو باندې ځکه په سر کې ما ویل چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ که قدرمن اوریدونکو ته د خپل لیکنو په حق لو وایي چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي په کومه برخه کې لیکنې کوي
مننه لیکنی ما سن د مکتب له دورین شعر کوښتنه سوې لري زه په یار کس سنت شاعر نه سوې لري بس ما شعر لیکل زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل، خو هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. کله چې بیا زه رسنیو ته راغلم دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل کول، ادبي هغه لیکلم لیکنه کول. بیا ډېر وخت کې زموږ مکتب کې وړوبدې کې زیاتو خلکو رسنیو راغلم ادبیاتو سره زیاته و، نو دغه علاقه داسې هزار ډول باندې یو قسمت زما خوښېدله. تر اوسه پورې او کیسه لیکنه چې ده، بیا ما له هغه وخته پیل کړې لیکوالۍ سي، کله زموږ ونسوای ما ونسوای کولای سي هغه حقوقي برخه بدي وکړي، موږ خپل انتخاب وکړو یا هغه چې ته موږ وسو چې کوم زموږ ارمانو، بیا ما کیسه لیکوالۍ پیل کړې وه. سي موږ کولای سو له دغې لارې هم د ښځو د سره د ظلم غږ پورته کړو، د هغوی غږ ته انعکاس ورکړو، د ماشومانو او د ټولنې د هغه زور زیاتی سي کوم کېږي، هغه کومې بدې روایتي ټولنه سي دغه باندې باید موږ غږ اوچت کړو. دا د موږ د غږ د اوچتولو، د ما د غږ د اوچتولو یوه وسیله ده. په اساس باندې مې ما لیکوالۍ
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دي په فایل کې، تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنې خپرولې، دا ترکم زیات پوری حقیقت لري، او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دغه کله کوي؟ بالکل، مسام باندې
ما لیکل کول، نو نه پېژنم چې دا شاید د ټولنې هغه اوس هزار زمونږ غوښتل سي په خپلو خلکو کې هلته سي ما ځوند کوو، ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو. شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو، نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه، خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو. د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده، د سړو یې درلوده خو د ښځو یې نه درلوده زیاته. ځینې داسې کورنۍ وي چې هغو به درلودو، ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودله. نو ما باید په مغه جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای، چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم، چې د هغه په اساس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم. اوس نه اکثره وخت کارولی ده، هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم، بیا زه ځان نه شوم.
ایا تر وسه پورې د غوښتې دي او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپلې لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي، او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کړي، او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر مخکې بدل کړو، تخلص مې بدل کړی وو، خو په هغو خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې هغه وکړم، اما په هغه کسانو کې چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه حده فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي، نو د هغو کې زه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم. زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم، او په هماغه خلکو کې شاید زه اجرات ونه سم کولی.
فتانه جان، دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو، دا راته وایي چې دغه دی یوې نجلۍ په او یا هم دی یوې خزینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نوم غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپلو شعرونو ته ورګډ کړي، دا د یوې نجلۍ و د یوې ښځې پر پرمختګ څومره اغیز درلودای شي؟ لکه باید څه وشي، څومره د ټولنې په د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي؟
دا کوم څه شولنې دا محدودیتونه دي او دا ستونزې دي، دا د بې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري. د هغوی د پرمختګ مخه نیسي، له هغوی سره انګیزه کموي، هغوی ته زیات ستونزې په هر جي کې سي، هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هڅه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي، ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کېږي، هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي. هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره، داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبوره دي داسې یو زندګي وکړي. دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم سې افغان ښځې تېروي، کوم سې افغان نجونې تېروي، دا یو بد حالت ده. واقعا که سړی فکر وکړي او احساس یې کړی د افسوس وړ حالات ده کوم سې افغان نجونې او افغان ښځې لري، نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي، د خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې. نو که داسې ایسي ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، نو دا به ډېر ښه کار وسي او دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونې په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپلو فعالیتونو پاکلو وایي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړي دي، د ادب په برخه کې، د ښځو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغانو ښځو لپاره کړي وي، نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړي.
که څنګه سمختم ویلی چې زه سمختم وسرسل او رسته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمته خلک کچ غوندې ولوسي. اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې، نو زما فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو د خپلو مسیرانو دی دیو په هغه کتن معلومات نه لرو، سموش کوم موږ په دې کې ورکه سموش څوک انتخاب کو، دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې بیا ما له دعوت میډیا سره سی کوم د نړۍ هیواد نه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې سي، د ځوانانو ته خلقو ته خپل لست شخصیتونه ور پیژنم سي، اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن، چا دې وطن سره خوږیږي، نو دغه خاطر نو بیا ما غوښتي د دعوت له لارې د مسیران مشران چې کوم لوستونکو ور ما لوستونکو ته ور وښوم، له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخته وړلې، او ځینې د ښځو په کلتورونو په دغو د ښځو په ستونزو په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول، د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ماته به رارسېدې له هغو نجونو سره، یا کوم سې زیاتو غوتې لاس دسترسي نه درلوده، د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې. له هغه وروسته به چې دغه سلمي کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي خپله د ښځو غږ واوسېږي، موږ سبا اکثره مجلو ته اول زه ځکه ماته تجربه کېده، بیا دا نورو نجونو موږ سبا اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته، ښځو ته نو د غږ تواتو لیکوالانو سي کوم ولو لکه وطن په سطحه به ودي او لیکنې به انتخاب سي، نو د ښځو بېچارهګانو ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي، بل د عامو ښځو لیکنې به کوم سي نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې، ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې، هغوی به خپل لیکوالي به وایي بې شاعري و دا محدود ساتلو، نو چېرته به انتخابېدل دي مجلو لپاره، نو هغه نه انتخابېدلې. دا وضعیت اوس ما د ښځو لیدلې، نو اساس باندې ول دا د زده کړو بهیر اوس ځان ډېرېدلی و، ډېر زیات ستونزې ول، ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم سي، ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي، او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي، هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي، موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو، به موږ باید ناامیده نه سو په هیڅ حالات کې، موږ باید وښو سي دغسې یو وضعیت و، ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو، نو بس دغه به خپل ژغ به مل موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسو، او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي، دغسې وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول. نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې ځایه، او د دې لپاره یو همت سي مجله مې ورته راوویستله سي، د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي، نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره. اوس پکې د ښځو خوشبختانه انجونو ورته زیاتې خوشحاله هم دي، زه خپله هم چې کله د انجونو خوشحالي وینم وطن هم خوشحاله کېږم، کار څومره حالات ستونزمن دي بیا هم یوه هیله خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم. یعنی موږ اوس انجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري، نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم دي.
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې، ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي، نو یو څه معلومات ورکړي چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي، چیرته خپریږي، او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولای شي؟
دا اول خو موږ تصمیم وشي په فزیکي بڼه، بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده، ځکه سي زیاته خرچه راتله دومره هغه موږ نه درلوده، دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه. په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم، او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه، ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله، بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو، او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي، او بیا موږ دا مجله ورته د هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه ورته خپرو، بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي، موږ یې ډیسکو انتخابوي ډیزاینوي، بیا په آنلاین بڼه د مجلې په شکل ورته خپرو، نو انشاءالله اراده لرو سي یو ورځ وکولای سو په فزیکي ډول یې هم ورته نشر کړو، او موږ دا هم په پام کې لرو سي په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو.
فتانه جانې، د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم اسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري، او یو نوی پیل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه، څوک دی در سره په دغه برخه کې، نور څوک دی، نجونې دی ټولې در سره، او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو، مالی هغه یې موږ خپله په غاړه اخیستی ده، زه یم او ما سره یو بل کس د ډیزاین برخه مخته وړم، مخته وړم د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالیږي، د ښځو پکې یوازې زه یم، او د ما سره یو بل کس هغه نارینه ده، هغه ځان نه ښیي ځکه سي نه غواړي خپل هویت یې څرګند سي، دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم د راسره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو، بس مالی هغه موږ نه لرو ملاتړ خپله یې مخته وړو.
په دې برخه کې د ژوند پاک لراته وایي چې په افغانستان کې وس د تاسو د پاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضی یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکل کلند راته وایي.
زون خو په افغانستان کې کلشتیا خبره سي د ټولو سخت دا ښکاره خبره ده نه کنه د شادو کزوان سي د شادو ځوان سخت په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ځوان سخت بیا په هغه کې د شادو ځوان واقعا ستونزمن ده کوم څه اوس حالات نه یوازې اوس حالات خو د شادو ځوان په افغانستان کې سخت او ستونزمن و اوس هم ستونزمن ده بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده خو بیا په ټوله کې د شادو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده او موږ سیار وخت له ډېرو کړاوونو سره مخ یو نه یوازې د علم خبره ده په موږ باندې علم کار شوی دی مکتب و پوهنتون و کار پارکو وکنم یو زندانی زندان که موجود
فتانه جانې کده خبرونه په پای کې خپل یو خاصه شیر مونږ ته وزمږه قدر منو اوریدونکو ته په خپل خولي غږم دکلوما کې نو مونږ په هم دغه سره خبرونه پای ته ورسو مننه لدې چې مونږ سره په خبرونه کې ګډون وکړ او قدر منو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه تر پای له مونږ سره ول
ډیر مننه کور مو ودان لتاس نه مننه سي مشتم وخت راکو اتمن زبر ارتا دلتا یو خپل نظم دی دا به درته ووایم و زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له ګرد چاودلي دی له پښو مې اغزې وتې په سپیرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر سکلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکارې چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی سوې دا ښکاره چې ستړی کېږي دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هیدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه غوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي علم پرز پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانې وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس له ګرد چاودلي
پسرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با په هجران کې دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خکلی جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا جانم جانې ماته مکو باندې کړه د هر چا سر پټې ارانې ما په لباس خندا ما غلاوه.